السلام علیکم قدر من اوریدون کو د مازیګر درې بجې دی په پیښور کې په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم که تر پایه مو بدرګه کړو نو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي. د کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو پاڼې به هم اړو په مطبوعاتو کې سره غلي د سیمې په اړه دغه هر څه به اورئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه تاسو ته زما همکار اسلام مومن وړاندې کوي چې دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره دی. نو مایک هغوی ته سپارم.
د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار وایي په پاکستان کې د ایشا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر او د هندوستان بارونو چارو وزیره ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال احی شریف سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او د امریکا ولسمشر پر دې خبره ټینګار کړی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته. او خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شورو پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج اهم ګډون کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي. یو خو به هغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او د هغې په څنډه کې به ځینې نور ملاقاتونه هم کوي او ظاهره ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یوه لویه موضوع ده. د هغې لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي. نو دغه مذاکرات به کله کېږي او په څه ډول به کېږي په دې به هم خبرې وشي.
بلخو افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه د ورځنی کانفرنس به سبا له شروع کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
دی وایي زموږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لورې هڅو څو په امنیتي چارو او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال احی شریف سره هم ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې احی شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبلی سیمو د استادانو اتحادیه آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غواړي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د یاد اتحادیه جنرال سکرتر اول ایاز وزیر نن مشال ډوته ویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیانې نه دي کړې. کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي. رچ یعنی دا مونږ سره بجټ نشته. د فاټې کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر ډېر رسېدلی دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچر کوم حقوق دی هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
بلخوا فاټا سیکرټریټ یا مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د نیمه قبایلی سیمې جنډولا بازار سره نږدې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دغه سیمې د امن کمیټې د دوه غړو په ګډون 15 کسان جوبل شوي دي. په ډېر اسمل خان جنوبي وزیرستان کې امنیتي چارواکو مشال ډوتبلی چې دغه پیخه نن سهار رامنځته شوې چې پکې د امن کمیټې غړي شینګول بیټنی او نصیر الله بیټنی جوبل شوي دي. لا هم کومې وسله والې ډلې د برید پر غاړه نه اخیستې. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه ښودلي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل تر څو دا انتخابات ډېر زر ترسره کړي. ښاغلي رشید وویل که چېرې انتخابات په نږدو ورځو کې ترسره نشي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې په ننني بحث کې هم ټینګار وشو چې حکومت باید زر تر زره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سختدریځۍ په تیاره لاره روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې سختدریځۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګریز جنګ کې شامل شي.
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټوله نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کوونکي ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومې وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر د خپلو شپږو محافظانو سره وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د جنوبي ساحلي ښار عدن د ریمباو د سیمینا د تیرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې وتوانېدل چې شیا مسلکه حوثي یاغیان د یاد ښار نه وباسي خو اسلامي دولت وسلواله ډله د یمن د شخړې له وجې د رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړي دي. د تر دې مهاله د مسایل خبرونه اوس هم د کرنسۍ اوبۍ او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ 26 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام. په دې خبرونه کې اوري افغان ولسمشر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ځي. یو افغان کارپو وای
افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې ټوپک خولې واړي او دوی ضعیفه کیږي.
امریکا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا اړینه ده. جنوبي وزیرستان کې یو بمی برید کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پاکستان د کالیفورنیا پیښې غندنه کوي. د قبایلي سیمو استادانو د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی.
3 راسه مونږ د دې د دفترونو طواف وکړو. سفران مو دې خوار ترئ، پاټا سیکرټریټ مو سفران ته ترئ او مونږ ته هیڅ پته نه لګي.
دا مومند ایجنسی د امنیتی لخکرو د غړو خپلوان وایي حکومت دوی اډو یاد نکړل.
ولټه مونږ سپکیږو، زوریږو، زهیریږو، هغه خپل مقصد پورې هغه هر څه د مونږ نه واخیست. هغه ملکۍ، هغه خاصداری او ولټه مونږه دفترو ته نشو راتللی، کراشو هیڅ حیثیت هم نشته.
د سولې په لور 19 پروګرام هم د دې خپرونې برخه ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر به 2 ورځې وروسته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې په ګډون کولو سره د سولې د مذاکراتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې پرون کړې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب د نوی غږیز پیغام تصدیق نشي کولای چې رښتیا هم دا د نوموړي غږ دی او کنه. زموږ همکار بشیر ګواخو په دې موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالي پخلی نشي کولی.
هم وخت دی چې د پیغام د کروالي یا نه کرسوب شوکو معلومات چې موږ درو پر اساس زواهي د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سېشنبه باندې د پاکستان د کویټې شاته نږدې په وسلوالو نشته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تما وا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانې دوه وجه دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان ک خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري او هر چېرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره وشي طالبانو په منځ کې به دغه سې اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابتېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه شي د ټوپک خولې واړي او د ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دې په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي او هغه چې ضعیفه شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی وی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته دی او د سول لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د بشیر ګواخ راپور موري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کېړي کې خېکړي. د یک شمې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېر اړینه ده. له کابل زموږ همکار قاسم سلمل راپور کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن به پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي.
Our approach is to
د
دوی وایي زموږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنیو په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غني د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلي شریف وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارز د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل شوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجل بولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړې هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړې هیوادونو پنځمه ناسته د ونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
قاسم سولاملو په کابل کې ډان ورسپانه لیکي طالبانو د خپل مشر مولا اختر منصور د ژوند د تصدیق په موخه یو غږیز پیغام نشر کړ خو دا کافي نه دی. افغان حکومت وایي هغه مړ دی نو طالبانو لا پکار دي چې نور شواهد هم وړاندې کړي. په دې اړه یو راپور له یوې دمې وروسته له پاکستانه په انګلیسي ژبه خبریدونکي ورسپانه ډان لیکي افغان طالبان د خپل مشر د مرګ او ژوند په اړه مفروضي وړاندې کوي. پښتانه دادا چې آیا مولا اختر منصور په ډزو کې ژوبل شوی و او که وژل شوی و. په یو غږیز پیغام کې یو تن چې ادعا کوي مولا اختر منصور دی وایي هغه له کوټې د باندې په کوچلاخ سیمه کې له سره موجود نه و. د کوم ځای په اړه چې مخکې راپورونه ورکړل شو چې دغلته د افغان طالبانو د یو مخالف قومندان په کور کې خبرې روانې وې چې یو چا ډزې وکړې او په دغو ډزو کې مولا منصور هم ولګېد چې ژوبل شو او یا هم وژل شو. ډان لیک کې دې خبرې ته په کتو سره چې د مولا عمر د مړینې خبر تر دو کلونو پورې پټ ساتل شوی و او مولا اختر منصور په دغه موده کې د طالبانو مشري کوله او له دې خبرې د طالبانو په لیکو کې یوازې د ګوتو په شمیر محدود کسان خبر و نو په اوسني غږیز پیغام به ګرانه ده چې څوک باور وکړي چې ګوندې د طالبانو اوسنی مشر ژوندی دی. ورسپانه لیکي دا چې افغان حکومت په پرله پسې ډول ادعا کوي چې مولا اختر منصور وژل شوی دی نو طالبانو لبه د خپل مشر د ژوندي خودلو لپاره د نورو شواهدو د وړاندې کولو اړتیا هم وي. د ورسپانې په باور اوس نوره دا خبره پټه نشي پاتې کېدی چې د طالبانو په لیکو کې درزونه پیدا شوي دي. مولا منصور چې د طالبانو ترمنځ د یووالي لپاره کومې هڅې کولې هغه اوس نه تر سترګو کېږي. اوس چې ژمی دی او دا د طالبانو لخوا د جنګ موسم نه ګڼل کېږي نو د دوی په لیکو کې به اختلاف د دې خبرې په سر وي چې پاکستان او نور نړۍ هڅه کوي چې د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې ودرېدلې خبرې بیا پیل شي. ډان لیک کې که د طالبانو اوسنی مشر وژل شوی یا ژوبل شوی وي نو بیا ګرانه ده چې د سولې خبرې زر پیل شي خو که نوموړی ژوندی ګړندی هم وي بیا هم ګرانه ده چې طالبان دې لومړی ترجیح د افغان حکومت سره خبرو ته ورکړي. که د طالبانو مشر مولا اختر منصور د سولې لپاره بیړني ګامونه واخلي نو د مخالفین به ورباندې تنقیدونه وکړي او هغه به د پاکستان او د نړیوالو ځواکونو د ګوډاګي په نامه یاد کړي. ډان لیک کې که مولا منصور ټول افغان طالبان د سولې خبرو ته نشي کینولی نو بیا یوه متبادله لاره به لټول غواړي. راپور مواردو او اوس هم یو بل راپور د پاکستان او هند د قامی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ د تایلند په پلازمینا بینکاک کې سره کتلی دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې شوې دي. له اسلام آباد ریاض موساخیل.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بینکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لائن په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاسته روړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمیزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبینه نه یم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره وکړي کینی یو بل موقف واوري او هغې باندې چې یو داسې لائن طے کی چې هغه به نه خلاص کړي دواړه، او بیا د ششمر سراج دلته راتلل چې هغې کې به موږ ته لا نور ښکاره شي چې هغه واضح طور باندې هلته چې کومه خبري به کوي هغه ښه دي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم از کم دې خبرې ته راکو شوي دي چې یو باټم لائن باندې دې دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوي دي.
د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کېدو؟ په دې اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وویل د دې پشا د دواړو ملکونو سیاسي مقصدونه وو. دې زیاتوي
پاکستان او هند نیشنل سیکورټی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې طے شو په کار وچ شوی، خو هغه دې ځکه نه کړی دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو، او بل طرف ته هندوستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بہار والے الیکشن او مودی صاحب هلته یو بل رویه خودل غوښته. نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نښکاري. اوس ما خیال دواړو مرحلې تیری دي.
د ذکر دا چې روان کال د روس په ښار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات دوران ټاکل شوی وه چې د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ مشیران به د اګست میاشت کې هندوستان کې ملاقات کوي، خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډېدو، د کومې وروسته چې پاکستان د هندوستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ. دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندوستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
جنوبی وزیرستان ته نږدې په یوه بمی چاودنه کې 15 کسان شوبل شوي دي چې دوه پکې د امن د لخکر غړي هم خودل کیږي. حکومتي سرتیرو د دې خبر پخلی کړی او وایي دا برید د جنډولا بازار سره نږدې ترسره شوی دی. د برید پړه چا قبوله کړې نه ده. نور معلومات د سیلاب مسعود نه.
په ډېر اشمل خان او د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د ږغ ریکارډ کولو او نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وشولې دي چې نن ګهیز مال نه 9 بجې د نیمې قبایلي سیمې جنډولا بازار سره نږدې په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجې کښې یې د دغې سیمې د امن کمیټه دو کسانو کمانډر شنګو ټول بیٹانی او کمانډر نصیر الله بیٹانی په شامول ټول 15 کسان پر ارژلی او دوه ګاډیو ته لشکي لشکي زیان ورسېده. دغه ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلی کسان سمدستي نږدې اسپتال ته ورسولای شول چې کوم نه خو مرګندي دي او نه زیات پر ارژلی شوي دي. د دغه بمی چاودنې ذمهواري یا چا هم قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
او اوس هم یو بل راپور ده. پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي دوی د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په ډزو د ولسی خلکو په وژلو خواشینی دي، خو په دې پیښه کې د یوې پاکستانۍ میرمنې د برخې اخیستو په سر د ټول پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیول کیږي. له اسلام آباده زموږ همکار رابعه اکرم خان په دې موضوع تفصیل لري.
خبرې غونډې ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وویل چې پاکستان د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې پیښې په لټون لپاره یې امریکي حکومت سره رابطه هم کړې ده.
ایک شخص یا ایک خاتون
یو تن یا یو خزک پاکستان کې د هغو سو پخوانی شهریت وي او غلط کار یې کړی دی، نو تاسو ټول پاکستان د دې قصوروار نشي ګرځولی. په دې لړ کې که زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمواري جوړیږي، نو د هغې مونږ امریکې ته وړاندیز کړی دی. کله چې مونږ ته د قانوني مرستې لپاره ویلې شوي دي، هغې کې مونږ په مکمله توګه مرسته کوو.
چودر نثار علی خان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې نه پس پاکستان سمدستي د دې پیښې ککړ خلکو تحقیقات کړي وو، او د تحقیقاتو مطابق تشوین ملک چې د ډېره غازی خان اوسیدونکي ده، د تېر 15 کالو راسې په سعودي عرب کې اوسېده، سمودی له پاکستان کې تعلیم لپاره هم پاتې وه او د واده نه پس امریکې ته تللې وه. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي که وسله وال د پاکستان نوم د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي، باید چې نړیوالې ورورولۍ سره پاکستان د دې مخنیوي لپاره کومک وکړي.
د ریاست په توګه زه ګڼم چې دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې داسې عناصر په ملک کې ختم کړی شي، او د څه چې مونږ کوشش هم کوو او قربانیانې مو هم ورکړی دي، او دا قربانیانې به ورکوو هم، ځکه چې د ترهګرۍ دا ماحول به مونږ له ختمول وي. نو دا ضروری ده چې مونږ نړیوال طاقتونو سره کومک وکړو، او په خصوصي توګه امریکې سره چې زمونږ یې ډېر مدد کړی دی، او په دې جنگ کې مونږ اتحادیان هم یو. نو چې قانوني، سیاسي او استخباراتي لحاظ سره څنګه راته محسوسېږي چې مدد یې
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے.
یاد دیوی چې 13 هفته د امریکی ریاست کیلیفورنیا کی د یو خزې او خاوند نخوا د مزدورانو په یو مرکز برید شوی و چې پکې 14 کسان وژل شوي او یو ژوبل وو. د مطبوعاتو په وینا د دې پیښې ککړ کسان په رضوان فاروق او تشوین ملک په نوم یادیږي، د چا چې وسله والې ډلې داعش سره رابطې وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو.
اوس هم یو بل راپور. په کورما ایجنسی کې په یو سرکاري میډل سکول کې یو پرائیویټ سکول پرانستل شوی دی. دا په عمومي توګه د دې اجازه نه وي، خو ځایي مشران وایي دا چې دغه سکول له ډېرو کلونو راهیسې شاړ پروت و او سکول پکې نه و شروع، نو دوی په مشوره باندې دغلته یو شخصي سکول پرانیسته. اوس ماشومان دغلته سبق وایي او د دوی نه فیس هم اخیستل کېږي. زموږ خبریال طارق اورکزی په دې موضوع رپورټ لري چې اوروي.
په کورما کې د سرکاري زده کړو لپاره جوړ شوی د هلکانو په میډل سکول ودانۍ کې یو شخصي سکول پرانستل شوی دی. معلوماتو در مخه دغه سکول په بازو کې دی چې پکې د یو کال نه ماشومانو ته سبقونه ښودل کېږي. نوم نه ښودلو په شرط یو ځایي کس مشال لډیو ته وویل په دې سکول کې یو شمېر زده کوونکي دي چې په سبقونو ورنه پیسې اخیستل کېږي.
بردیک د حکومت میډل سکول دی، دا په بازو کې خاص په مین بازو تخته کلی کې جوړ دی. پرایویټ سکول ورکې شروع دی، هلته کې ماشومان سی پوښوي تقریبا 200-300 روپۍ نخلي.
د سرکاري سکول دغه ودانۍ 3 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې ورته د حکومت لخوا لا هم عمله نه دی ورکړل شوی. ادبارګل په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو ته وایي دغه سکول د ډېرو وختونو هم دغه شان خالی پروت و چې وروسته د ځایي مشرانو په فیصله په دې کې شخصي سکول د پرانستلو اجازه ورکړل شوه.
د حکومتي سکول مثال شټاپ نه راغلی، نو ته دغه ځای کې د بچونو ته سکول خیر کوم بچي وس نه رسېږي هغه نه پیسې مخله، او کوم بچي وس رسېږي کوم پلور وس رسېږي هغه به توته مثال پیس تیر کوي. په ځغلي ول هغه مو په خپله د کمیټې والا دا مو ورته ویلي چې کله دې تشټاپ راغلو ته به خپل کوشش کړي د بلډینګ ورته، خو دې وخت پورې دا مو د کلي د کمیټې په لیول سره مو پی سلاپی کړی دی. د خپلان د مو څه بچون ورکې دي، د هر چا بچون ورکې شته.
میرجی خان په نامه د بازو سیمې یو ځایي کسوای په سیمه کې د تعلیم بل زاریا نشته، نو دوی مجبور دي چې ماشومان په دغه سکول کې داخل کړي دي او په پیسو باندې سبقونه وایي.
واس خو نشته، خو مجبوري دی، موته مجبوري واجی نه ورکوي. زه موته سرکاري استادان شته نه دي، نشټاپ شته دي، سرکاري نه باندې څه مجبوري نه وي.
مشال ریډیو په دې اړه د تعلیم محکمې له مشر چارواکي ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله وزیر سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د اسکول ایجنسی ته ورغلی دی، نو ځکه پوره معلومات نه لري. بازو سیما د منځنی کورمې پاړه چمکنی په حدودو کې راځي، چېرته کې ځایي خلک د حکومت دا غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د زر ته زره د دوی ماشومانو لپاره سرکاري زده کړې برابرې کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د استودیو د غړیستان رورو درنیمو بجو ته نږدې کیږي. په پورا درنیمو بجو به تاسو د خبرنو لنډیز اوري. د خبرنو د لنډیز نه پس په کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نو مایکس فارم اسرائیل مومن ته چې د خبرنو لنډیز در واوروي.
د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شروع په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ګډون کوي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن نن په پنډای کې د پاکستان له پوځي سرلخکر جنرال احید شریف سره ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن له احید شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د ټولو استادانو اتحادیه یا آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غواړي چې د دوی مسلې دې هوارې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمبي چاودنې 22 کسان جوبل کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوګیاړي مشال ډو ویل چې نن سهار څه باندې شپږ بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه قوماندانې ته څیرمه په عمومي سړک موټر بمبي چاودنه شوې چې پکې اووه تن امنیتي سرتیري او 15 تن عام وګړي جوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 44 کسان وژل شوي او ترهګر برید وو دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سرغړزۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سرغړزۍ او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته.
سلام مومند چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کړئ. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې د سولې په لور نیس پروګرام هم اوریدل شي خو سوره پورونه نور هم لرو. خو اوس کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د ریاض مساخیل نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبې اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوښواري نتیجه مکړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014 15 ګوښواري نوي جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل ګوښواري جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار به ریټرنینګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخیستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو لپاره هم یو مثال جوړ شي او چې کومو ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل وګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کی چې ملا منصور ژوندې دی خو یو شمیر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي. خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان
طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د مولا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکه او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروری ده که مولا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لړکې د موجودو ستونزو او مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده او نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د میرمنو صحي وضعیت په یوه مقاله کې کتنه کړې ده. زموږ همکار اسرالله مومند دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکملې پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالي مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالي سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خپرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمنده ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه. او همداراز په 100,000 میندو کې به 1400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 ته راپریوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح معنو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي، نو هغو تجربه نه درلوده او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
دا محمد ایجنسی خوایزی او بایزی سیمی د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي چې عمومي ورسی د طالب وسلو.
دا مشال رادیو د تاسو د اسرائیل مومن نړیوالو او قرآن نړیوالو رسپانو ته کتنه اوریده. په مومن ایجنسی کې د بایزو د قام د امن لخکریانو تر دې د ما 55 غړي وژل شوی او تر اتیا او پورې نور زخمیان دي، خو د وژل شو کسانو خپلوان وایي د دومره قربانیو ورکولو باوجود حکومت پوښتنه نه ده کړې او وسلوالو ته یوازې پرېښې دي. زموږ همکار شانواز ترکزی راپور لري.
دا مهمند ایجنسی خوایزای او بایزای سیمی د ډیورند کرخ سره نزدې آباد دي چې عمومي ورسې د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتي لخکرې جوړې کړې وې. هم په دغه لخکرو کې د وژل شوو چې په بایزو کې شمیر 55 دی وارثان یې غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي وو. هر وارث په خپله قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمني په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هېڅ رقم مرسته ونه کړه.
زما نوم ذوالفقار دی. دلته کې مې ورور په پات شوې تقریبا 5 سالې وشو 2011 کې په دغه معنی وکنه امن کمیټه سره پکې دا غي نراغي الته کې په خبر ته په چټای باندې په خبر کې بس بخشی پون نراوته مازیګر ټیم وسلواله په بس حمله وکړه پکې دا په سر په ګولې ولګې دا پکې دا سپټاله پورې لاړو هغه نه پس بس شهید شو نو بس هغه اوسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دي
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وژل شي او حالونه هم ور سره شریک کړل.
زما نوم نجیب الله دی. زما پلار بخمیران نوم یو پهله یو پر زخمی شو او په دوه پیرامانی دا تحصیل نده حال دا پیپم دا مکه وشو لپاقی که شهید شو تقریبا 20-25 کسان آقا سر شهیدان شو حکومت دتر رو منگ تایی سمنی دیمیلو شو خام خاکوان ورزی سر دن چه سره زن قربانی ورگی دوم رو تپوس خوی وشی دن
دا خلق اسم یریگی اوای چی دا مهمون دا جنسی نا وطلی دی خوب خاریو که هم حس یو چا تخپل صحیح شناخت نورخای زکا طالبانی په هغه ځای کې هم وژني.
زمونږ نوم رحمان. زمونږ پلار شهید شو اتم کلی کې او په طالبانو په جګړه کړې و شهید شوی و یو څلور کسان ټول شهیدان وو او وسم په عراق کې ګرځو بس یو ځای بل ځای مزدوري کوو پټه.
او زیارت ګل جی چې د دغه د ښکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپله 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لا د مانه چا پوښتنه کړې چې ته څوک یې او نه د هغه خلکو نه چې د هغوی پلرونه ورونه وریرونه شهیدان شوی دی. اوس یې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلک وید یعنی الټه موږ سپکیږو ځورېږو زهیرېږو هغه خپل مقصده پورې هغه هر څه د موږ نه واخیست هغه ملکۍ هغه خاصهدارۍ او الټه موږ دفترو ته نشو راتللی که راشو هېڅ حیثیت هم نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شوه چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږو زیات زر تنان په مهمند جنسی کې د امن د راوستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په چاودنو کې یا هدفي وژنو کې لمه انځتلي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اف آر بانو د سکولونو استادان وایي چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوې دوی به سکولونو ته نه ځي او د پولیو پر ضد په کمپاین کې به هم برخه نه اخلي. مشال رډیو سره په خبرو کې دوی په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان هم وکړ. د څو تنو ښوونکو غږ به واورو.
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن 3 سال را سامونگا دا دے دا دفترونو تواف وکو دا سفارت سیکرٹیٹ اور سرا ور سرا دا سفران کلا سفران مو دے خوار ترائی فارت سیکرٹیٹ مو سفران تا ترائی او مونگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آغ سرا دی بلوی چھم آغ سرا دی.
ایف آر بانو مولانا گلوارد حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب ہاں 3.5 سال ہوا تل میشتا اپ گریڈیشن مسئلہ حل نشوا مون نا فٹ بال ہی جوڑ کڑے دے مون خپل حق واڑی سٹل تچ ملا بھی کی اے فر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے مون ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے مون ڈپٹائی کڑی دی مون بند ڈز شوی دی غرب پسار باندے سکول تار سدلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن پر بنو میر د اپګریډیشن بارک شه نن جمع شوی د درې کولن لاګیای میشتا ګورنمنت اپګریډیشن نروکاوی سیټل دی سوزون تا 2012 نو ور کړای دی میرو د 7 تاریخ نه مکمل د ټول اف ار بنو سکولینا باندوی برپور شرکتو کی بدر نقشه چې پارلیمنت هاوس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولګی دی چې د فاټای سوزون څومره په تکلیف وخت راوی او نن میر در په در ګرځي میشتا خپل حق نروکاوی خپل حق غوړي او ان شاء الله دا خپل حق غوښتل پر اسلام آباد سے مل جمع کیږي 7 تاریخ تا او د پولیو د مردم شماری ډیوټي او د امتحانات ډیوټي دغه نام مکمل د میر بایکار ته چې څوبره د میر مطالبات منځر شوی نه وي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په منګوره ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو مقابلې وشوې. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړې وه. د فولکلوریکي موسیقۍ په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شوي دي. زموږ همکار نیاز احمد خان نور حاله کوي.
د
د سوات په ودودیا حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سل تنانو سندرې وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سوات نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی ویل،
نن چې کومه قربان شو شو په دې کې ډېره زیاته خوشاله مو زه ما ډېر وخت نه انتظار کوم په کریس مورتن د ډېر وخت نه کړي او کوشش په نورم کوم چې کدا سې شوګانی سنور شوګانی په دغه کې مونږه یې سوال او بل فن ښکار کو.
د ملکن شپګو زلو زل سوات بونیر شانګلا چترال بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمی ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیع الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی نو په هغې کې د سره منګه اړوي څه چې هغه سپین نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ چې ملو شوي نه دي دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود و. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات ودود یا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ لا سلورم برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن سپاتې دي، ډی خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرند فینالی به منعقد کړي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي هغه به ان شاء الله مخې ته وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نغد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رنغاړو اونیس پروګرام د سولې په لور دراورو. د مشال راډیو د سولې په لور نننۍ خپرونه کې په هنرونو غږیږو چې څنګه د سولې د رواجولو لپاره کار کوي. بشیر ګواخ د دې خپرونې کوربه دی.
د سولې پر لور
زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار یو ښه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لاره هغه سوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نورې بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په ګڼو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، در کم کار مقصد چی مکالمه قائم اول وی، داغه زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانش دی سی، او در تشدد پزاید یو بل خبر و آوری، استعماری طاقتون سی دی، یا ایکسپلوریٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا دی خلق د خلقو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویجوال دی دا انسیکیور سی یا انسیکیورټی دی مجبور کی او د سی دغه ته سی دی زانون په یو ډول مطلب زیاد زیاد محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دا خبره یې رکی چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دي هغه ویره ختموي، مطلب زه و ته چې د یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندلګلۍ به زیاته سي. زما که څه ویره د تا نه وي، هغه ویره به ختمه سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. د هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور للارې ناممکنه خبرې کولی شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعه ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو بل څه شته. رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېری انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سوله ییزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نوې نسل دی چې دا ویني چې دا بی عدالتي د حقوق نه مراعات کیږي او دی نیوز اند نیو ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولی شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي، دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
نا ملینا سلیمان زیتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په ځینو مسایلو سترګې پټې کړي، دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انځورونو د جوړولو هنر ځکه ښه دی چې دغه سی خلک تر ځان نشي پټولی.
یو دا دی چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټی آرټ، دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نمایشګاه ته راشي، که رانشي، که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې یې خبرې وکړي وویني، اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر ګرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېرې کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی، ترسو موږ د دنیا والو ته وخی او نړۍ والو ته چې موږ سولېس خلک یو، موږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې موږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. موږ سره دي چې دلته جګړې دي، هر سره روان دي، موږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي. او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه خطر سر خودل دي چې خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پخوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغازتی خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکو کې یو ښه پدیده چې دا د سیو ذریعہ ده چې د دې کې تشدد په اسلاره نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه څنګه چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وی اخلو جنگ جګړه ده نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې خپل یو برداشت کوي. اگر ازي یو چیرته کینی او
د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي، نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره مخه حکم. آباد او خوشحاله اوسئ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.